یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شي بدم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې له پخوا نه ډېر زیات شوي دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستی. د لوبو له ډګره به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس زیات دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام مو په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
ځینو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وی کیران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونکړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام کوي. امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغو امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا 23 تنو ته رسیږي، د پنځمې په ورځ د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسني ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا درادوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی لخوا ستونزې موجودې وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي، باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شئ. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغه چې وضعیت نوی معلوم دغه لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 18 له استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپله ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسئله ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوخت دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستونسي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 29 په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی شي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالیږي چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکي چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي چې اوسنی کړکېچ حل او په هیواد کې بیا ملکي رهبري ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړي چې د واشنگټن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگټن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بیو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلسو غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې موافقه شوې او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د 400 لک بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوې دي.
اوسج رډو په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څېړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډله ییزه عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتوره شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریک کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی خځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې یې کړې وې چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعال نې په نړیواله کچه په ځنګړې توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. د دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره
د غوچلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستې. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 7000 ښځینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل سوې وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د ښځو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل سوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تېرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپېژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت د یو مسؤول او مطرح جهت په توګه له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته د کیږي له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو له لوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د بریډ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څېړنه شي چې په دې بریډ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 د بریډ په ترڅ کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکیان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات و چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریډ په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریډ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه بریډ کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر لاندې وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه بریډ ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریډ ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه بریډ د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګ وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکېل دي د دې سبب شوي چې دا پېښه رامنځته شي. پینټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خپور کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي بریډ په لومړیو ورځو کې د دې بریډ دفاع کوله او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نښه کړي وو. خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه بریډ کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یې یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه بریډ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه بریډ 2 ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریډ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 او یو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په وشتمه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب سي څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې واسنې ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی تر څو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره یو واسنې پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبډلې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنه کړل شي دا لوبه به بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت تا په کتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارټ ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکه کړې وه او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فینچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام تر پیل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی ناتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شوراوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکې میاشت ترسره شي، د 28 د نومبر ترسره شي، لغوه کړی دی. د کرکټ لړګره د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوې ده نیوزیلند له نامیبیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبې د افغانستان لپاره مهمې دي ځکه چې د دغو دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرېباسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بي ګروپ کې سره یو ځای شوې دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوس چې راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم کمې وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډېر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناست دی. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم وو، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلی دي.
دلته ځمکه هم کم ده نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریدافاره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی لخوا نه کومک وختي وړ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دی باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحب داد همدرد دی وای نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه یې هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
پاکستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه وګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چېرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ د نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ نظره کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجه وکړو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا پوچ په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتی دو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو آزادۍ نه، ډېر ډېر مهربانې چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې، یعنی له 12 مې په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو، په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو
په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خپرې شي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کورونا کمه شوې ده؟ کورونا ورکه شوې ده؟ او څرنګه کېدای شي چې د کورونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې اورېدلې شي. اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډېر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډېر پیرودونکي لرل. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو په رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده.
وقتی قانون پرشی خوب بود مقصد چیزی مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن در حالا دیگه
پخوار والی و کاروبار خو خوب دی رسته یو که زمو کاروبار پا تپ والار دی موگل نریوال و غوارو چی در افغانستان و سنه نظام پر اسمیت و پیجنی تر چو بحرانی و حیوادون و تزموگ در غالی و صادرات پی ازل پیل چی.
د کندز د چهاردرې، قلعه‌زال او امام صاحب ولسوالیو یو زیات شمېر اوسېدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ اوبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر در سابق مواده قیمت شدن، فروشات محکم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اومه مواد گران شوی دی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون رو سر مخیو، موگر نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت و پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترسو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی، د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر ته راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت به حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت
د سوداګری خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپل کیسه چې ل دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
ازادي راډیو په منځني سپد 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس 12:13 شوي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا وی له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وی که ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خبرو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,65,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 0,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټاکنې سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغي متخصص دي، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووی نونس ناروغي د درملنې روغتون رئیس دي. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړي که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړي؟
معلومه ده کورونا یو ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنې چې د دبلیو ایچ او روښانه شوي وي یا د همغه وزارت دي چې اتامې روښانه به کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زموږ په روغتون کې څو وخت کېږي، تقریبا دا دوه میاشتې حالات تقریبا په پوکي شکل باندې دي، یعنې کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 50 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو. حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوسه ورسېدله، موږ تر 100 ناروغانو پورې بستر درلودل. دلته ولې واقعا زموږ د تخاص فروختون کې ډیر نه دي. په د هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې مونږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت پنځو پورې کیسونه چې مونږ خوشا پنځه ویس ډیر سمپله واخلو هغه معاینه کړو
بلے ڈاکٹر صاحب قبل کے احمد اغست روختون دا افغان جاپان روختون سر طبیب سورج مخ کی خبردار ور کڑ وچ دا حوالہ سڑی دو سر ممکن پا افغانستان کے دا کورونا و بعد سرر مت سپا ډیر کسان و زپی څمر اندیشنا په کار د مخ کی ډاکټر صاحب کلی وال یادونه وکړه چې خلک ځین سپارښتنی په پام کې نساتی استاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقعا دلتا چون سلور مسافه په خاطر ته انګره کېدل چې مخ ته بدر راغلی وای بدلتا چې نظام تبدل شو تاسو ته ټول څه بهتر معلومه ده. یو هغه په کورونا په هغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شول. هغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نه و وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی. فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي، یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼګونه به چې په خوا په خار کې وه، هغه ګڼګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼګونه نه وه، څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل.
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال کده راته وایي چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلاره لري، له تاسو سره کوم تګلاره دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی باید څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تر دې دمه پورې اوسنی حکومت هیڅ کوم داسې خاص، یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې دي اوس نه کېږي. صحیح ده، ټرینینګونه بعد ورکشاپونه دوی اخلي خو په کم اندازه باندې، اما دا د کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میسپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله، دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. فرض مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک وو، دغه خلکو د کرنټین بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې موږ او تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چا ته موږ ټلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي،
کلیوال صاحب کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي، هغوی وایي چې کورونا پیش اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده، دغو خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګني؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولا دا یو اطلاع باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کرونا نشته، دا چې کرونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پاکله باید سره فکر وکړي. کرونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی، کرونا شته دا موږ نه وایو. مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کرونا نشته دی، فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی، کرونا شته دی او باید جدي ونیسو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی سي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه یې لوړه سي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم د نمود دی چې د واکسین په باره کې شته ده؟ دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه اوشل هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ وایو تاول دوز ولګېږي، نو دوم دوز شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګي. چینایي واکسین چې ده اول دوز چې ولګو هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېمې نه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې ده خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي زیات وخت ور باندې تیر سي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم نه دا چې رحنمود کې دغه څه لیکل شوی دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا کته اول خو ته وی هفتې پورې وی میاشت پورې باید وسی، یعنی څلور هفتو کې کچېره ونه شپاره هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاره هفتو پورې مغه کوي معافیت ور کوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، ابل دوز بیا باید لسر دوزونه شروع سی.
بله ډاکټر صاحب، هغه کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولی، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولی، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر په زر دی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي تر څو چې دوی خپل ځان او ټوله جامعه دغه کرغلی ناروغي څخه وژغوري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، پښتنې خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راځه، ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکو هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دې ځینې پښتنې به راوخو، بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر وایست یا هم دوی ته جواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بله، زما و ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغړن وایرس چې دی دا باید وکننن په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ د افغانانو د بهترینې پوهې د نن لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي. نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه اوسو او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومان او د مور پلار د ټولو امه په هوونه ورکو او ساتنه وکړو خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم کومه پښتنه لري دا غوي پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام. احمد بن ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی بل خصوص زمونږ او تاسو په د جامعه کې چې سنتي جامعه ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، هغه ته هم په حواله نه دی شوی خلکو ته. کدا د ټلیفون لاري دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپس اپ شوی او مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د څه سم نتیجه نه دا ورکړې ده. کله موږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلیپ کې بکېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. موږ ته زمونږ د پوهې او د علم کچه ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک په خپل راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان مو ساتي.
بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی توازو د دوی تماس هم رخصت وایي. مهرباني وکړئ.
مننه نور رحمان افغان، انیما د خوست ولایت نه ولسوالۍ.
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت کوي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغیر خورلای. په خو هم خلکو ما سره دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدي نه ګڼله، اوس مو د خلکو څخه دا وښتنه ده چې دا بدمرګه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لری پرتو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څه روغتیایي سپارښتنه نه عملي کیږي. نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولر خار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسته.
ډیر مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل. سب تاسو آزادی رادیو ته ورجست، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د دین اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، دینو یې سپارښتنه درلوده، لدینو نور سره پوښتنی به تاسو که په لاندو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبري وکړي.
دا چې ټول ورونو یعنی دا نظرونه زما خوښ شو او اکثر دې کورونا دی هغه کوم سپارښتنه چې هم ته د عامه روغتیا د وزارت له خوا شوی ټول تاکید په هغه باندې. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې زما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهیږي، حدیا کال دوی باید په خپل فیسبوک پاڼو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کوي عامو خلکو ته چې دا غوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایرس دی ناروغتیا جوړوي ژوند ته تهدید دی او یو ستره فاجعه ده. د دوما خبره تر ټولو مهم زمنګا او تاسو د دې ټولنې هغه بهترین قشر علما دي. چیر تا هر یو مولوی صاحب د جنډي په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقیقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولی شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولی شو یو ناروغ تداوي کړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل دي چې په شاري سیمو کې شایي عملي کول یې آسان وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډېر صحیح مرکزونه دي، له هیل پوسټ نیولې تر ولایتو او د روغتون پورې. مخکله مخکنه په هر صحیح مرکز کې د صحیح تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري، کاغنر چې ډاکټر وي معمولا هلته د او پی ډی په شکل ناروغان مراجعه کوي، په روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان. نو هغه هلته هغه کسان شته ده، هماغه کسان چې صحیح تعلیمات دي په خوا کې د کرونا د وایرس په حکله هم باید ورته هغه صحیح برنامې صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینی پښتنې ولري یا هم ځینی سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلې دی، د دوی نظر به واورو.
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ربانی.
اغه کفر اسلام نه کوي، یعنی اول خو زه دا خبره کوم چې باید دغه عقیده د بین اولاد شي. مخکې هم دا خبرې کېدلې، باید دغه عقیده د بین اولاد شي چې دا کفر نه شي، مسلمان نه شي، او مسلمان دا شي او کفر دا شي. او دا او مسؤلیت مول ما او ته مراجعه دی چې په شهرونو کې خو دا خبرې څنګه څه باید په قرآ او قصباتو کې علما خلور خلق بانوپوز اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي، باید دغه آګاهي خلکو ته ورکړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده، چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري.
دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدون کې ته ورځو، دوی هم زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه خپلواکي مل پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورم. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو.
ډاکټر مهدا کول ډاکټر صاحب محترم صاحب د جنسن
نظر به وورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د مشرقین تاسو سره لاین کې ما زماد ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستی شو کنه، او که واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه؟
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو پوښتنې وي که یو تاسو ځواب کړئ مهرباني.
دغه د یو ورور په پښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین که چېرته یو سړی په ناروغتیا باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ پوری واکسین که موږ تاسو خپل تعریف کو، دا د میکروب هغه نیمځوان دی شکل دی چې موږ یې بدن ته داخلوو، او د بدن د معافیت په وړاندې باندې بدن په وړاندې د معافیت خپل عکس العمل ښکاره کوي. څرنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغې باندې پخوانه دغه وایروس حمله کړې ده، معافیت سیستم یو اندازه کمزوری شوی دی، او په دغه وخت کې موږ بهر نه لاپسې دا واکسین ورته ورکوو چې دا په خپله باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطري فاکتور دی. انسان د بدن لپاره بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیانې ختم شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا کی چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه؟ دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ نه لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، وروسته اکثریت د سی یو نیم د ناروغ پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینی مغستې دي، خو بیا اراض او علائم او د کرونا پیښه پکې مثبت شوی ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د ځنه اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ. د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اوریدونکو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولې وي چې په یو ډوز کې لګول کیږي
او بیا فکر دې یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ سره سوشل سانګار کې یعنی د ګډیر کسانې موږ پرسنل دا څه و چې یو کار کې اخته شو وروسته له تداوی نه بیرته منفی راغله، هغه یعنی کورونا منفی شوله، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم اخته شول، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخکې یادونه وکړئ چې یو چا واکسین هم لګولې وي ممکن په دې ناروغۍ اخته شي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی شي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویلې دا خپل مونږ سره چې بعض کسان راځي یا زموږ خپل سټاف یو کرکټر اخته شوی دی، لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دومره دوه پیره کې دومره شدید نه وو، خو ولې د انتشار غو لري هغه کم سی هغه چې دی لا کوی هغه باید مراد په هر صورت کې.
بلې دغه کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي؟
هغه لارښوونې کوي چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکوونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراض او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنټین شي، فاصله مراد شي او خپل حفظ الزهره تمرات مراد شي تر څو چې نور جامعه او نور کسان په دې باندې اخته نه شي دا باید مراد.
بلې په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستان ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغیزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شو اکثره خلک د افغانستان نه وتی دي، چې په دې کې به ډاکټرانو کوم جو په هم سي دي ډاکټرانو به هم پرې ودی سي. او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې ماش وانخلي نو دا خمار نه دی چې خاوري وکړي، کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلال روزي د ګټلو لار پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنی وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکوونکو واقعا چې دا تلان دي، ماشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل ماشه په وخت باندې ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټرانو د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندېدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراردادونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه د 2019 نه د 2021 پورې دوی ډېرې کړ شوي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامداره توګه دغه بحثونه دوام کړي؟
یو کوم چې تاسو نو ډاکټر صاحب نه دې پاک لا پر دی هغه پاک حق لاوم درته زه اوسم یعنی موږ خپل د افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشې نه دي، زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسنل د پرسنل سره چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه وي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې. ها خدماتو باندې په خاصه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم کې روښین دی ولادت به دا هغه ناروغان چې موږ سره دي چې وی هغه خدمات چې په پاتې دل وسنه کې چې دې چې دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورته کې نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روښین باندې. خواهش ده تر څو چې د پرسنل دا مشکلات حل که چېرې دا مشکلات حل نه شي ممکن هغه اعتماد چې د خلکو په مونږ باندې و په روغتون باندې و ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون ده په افغانستان کې غټ روغتون البته مرکزونه به ډېر دي خو غټ سینټر چې ده یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته مونږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تراوی کېدل تقریبا شل پنځه ویشت کسه هره ورځ یو نفر مونږ ته راځي استعفا ورکوي او نو دغسې دغه ته باید توجه وکړي او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه ولا دغسې
ډاکټر خیبر کلیوال مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسې چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی سي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو په اول خبرو کې درته وویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغې ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه دی اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه د کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي او دوی په دغه کرونا باندې نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جی شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. هغه په دې نه کېږي چې موږ هسې دلته کښېنو او کار په خپل سر دي کار نه، دې لپاره باید کار وشي. کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ او تاسو سره موجوده وي چې په هغې باندې دا خلک قانع کړو چې په افغانستان کې
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یوه اتحادیه سته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره؟
له دې سره زما په نظر وخت په وخت پر ارتباطات نیسي تر څو دغو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحي تبلیغات به هم ډېر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه دا ده معالجه هم پکې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کېږي هغه معالجې ته ضرورت لري بیرته. په اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مور ته اشاره وکړه دلته موږ ښه قدرونه تربیه کړي دي. اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام میلمانو و ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. د اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راووه او دا وخت پرونی شایسته کړه.